دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملاند له خپل نور هم کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه لرو. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو په سر کې په مخکې خبرونه ده. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس اسکاپارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول، دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامله زیات مالی تاوان رسیدلی، خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دیوې دا یو ډیر هولناکه پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدل چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړې او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یو مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرستیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړي کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته، خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقات ډلې ورواستي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د محل په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخه وکړه، دا خی چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتوی پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه، ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغو په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په چارداره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمه پوستي او یا قرارګار وی چې یو د خپل نشي علم او بل د وسلوالو مخالفینو د سريقې ته و دا د قرارګار هم منځه ماړي د ماړي صوفي سوجاني او اولیا صفلا دا شان د خرکانانو کلی دا هم وسلوالو مخالفینو لښتونه څخه پاک شوی دي.
خاغلی تیموري زیاته کړ چې په شهر دره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوی. اخوا د افغانستان په ختیځ کې امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا په یو ونه کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر خونځیو حملې زیاتې کړې څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیتي کمانډاني ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رادیو ته وویل په تیرې وونه کې په لوګر کې زموږ خاص ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا اویا تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی. ډونالد ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري ورسېدلی لیک ډیر ښه بللی. ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشویلی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپلو کې سره مخامخ شي. د یکشنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه سمګ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وګورئ وګورئ اول ولئ. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون شمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې کیږي. ناټو شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. احمد شیبر چې په بروکسل کې دی له هغه ځایه رپورټ راکوي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. یانس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ دیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال تروریزم پر ضد په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غنی د سولې د باجور اته وړاندیز قوي ملاتړ وکړ او افغانستان سره به زموږ دوامداره ژمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلی دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړې قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې تر څنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بله لار نه لري. موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشریزې په پای کې خبره شوه له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث تر څنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همداراز روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. دا ترینکوټ ښار کې پرون له دې ډلې څخه په لسګونو کسانو د اعتراض په توګه نارې وهلې او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. په اړه یې شریف الله شرافت له سیمې حال راکړي.
دا ژغونه په اروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ د جګړې ځپلو دي کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستې دي. دې چې له تېر یو کال راهیسې جګړو را په مخه کړي اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی پنج شنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول سوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خیش او خاله ویشي او پلوري.
ماجورو د رئیس په توګه او د بیا ځای ملکانو په توګه موږ راټول شوي چې د بیچاره ولس مال بیا ځای ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بیچاره ګان چې راټول شوي دي دې ته مېس نه د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ په لک خواړو موږ ته نه رسېږي. موږ د ماجر خلک یو کرایه نه لرو د ماښام ډوډۍ نه لرو کوشنیان را پورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګوني نه ده ورسېدې نه چاپ شته چې کښې دغه میاشنادونه دي چورته وایم زما ولس وایي تا ما ته زاړه لیکلي دي. دا ګرده پر خیوش په خاله ده دی په خپله رئیس خبر شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلې او بې ځای شوي کسان اوس دولت ته خواس کوي چې خپل حق دې ورکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل.
بنا ان کسر پرتلسی د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته چې هغه ټوله سره یو ځای کې لکه څلورم برخه سیمه نور ادارې واحدونه ته ورکړي. یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ ته ورکړي.
دا فداسیال کې دي چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې بې ځای سو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغان حکومت مشرتابه خو ست د صنعتي پارک د غصب شوي مځکې د ارزونې لپاره یو هیئت استولی. پلاوی له ځایي اوسیدونکو سره له کتنې وروسته چې د دعوې سیمه او د خلکو وبخی پلاوی له ځایي اوسیدونکو سره له کتنې وروسته وویل چې د دعوې سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې وګوري او له هر اړخیزې څېړنې وروسته به د ولسمشرۍ ماڼۍ ته رپورټ ورکړي. په دې موضوع به د نجیب الله لوخیل لخوا راستول شوی رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خپرېږي.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډیدلي دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوی په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاحکار وزیر او د پلاوی مشر مولوي محمد سردار زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزۍ د قوم د حسن محمد کلي چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوې تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوي ده د دغې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغې ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او انشاءالله مو زه مطمئن یم چې د داسې معززو مشرونو او د دولتي اراکینو په مشوره باندې به د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسبه لاره چاره ولټوو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشې کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. دې خلکو چې څو ورځې یې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلې چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلي خو غصب یې نه ده کړی. قومی مشر حاجی گلنواز مندوزی ویل
غصب شوی کتن یو متر ندو او دای مون شخصی ملکیت تا ابتدایی نه تر مرپیه پرا مرپیه نه تر تمیز پرا مون سر قرار سر آده ستر محکمه کازی الکوزات تا پو والی دو چه دا ملکیت شخصی دای نه دولتی.
د شمیرگول پنوم یو بل زایو سیدون که هم وای چه دوی دریگونو محکمو لپریکرو سر بیده د زایی داری لچارواکو سر لکره موافقه کری و خود خود زایی چارواکو یاد زمکی حکمتی بلیلی اویلی دی چه